یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه وخت په خیر له ازادي راډیو څخه رواني خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د سولې شورا په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر راین کراکر د هغو سرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دي که د سولې خبرې بیا پیلېږي نو د افغان حکومت رول به پکې د پام وړ وي. په نورو راپورونو کې بیا له دې خبرې کې چې په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې کړي دي او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی استعفا غوښتنه کړې. خو تر دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر یو روغتون د روسي حملې مشکوک تراهان یې نیولې دي. افغان چارواکي د بلخ ولایت د زاری ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. او د ایران ولسمشر وایي هیواد باید د ملګرو ملتونو لپاره په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو یو پلان وړاندې کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر یو روغتون د وروستۍ حملې مشکوک ترهن او د حمله کوونکو ملګري یې نیولې دي. دفاع وزارت وایي چې دا کسان د جمعې په شپه په غزنی کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې عملیات ځانګړو ځواکونو کړي او مشکوک کسان کابل ته لیږدول شوي دي. احمدزی ویلي نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پنجشنبې په ورځ د ملکي روغتون مخې ته چاودنه وشوه چې یو څلوېښت تنه پکې ووژل شول او تر سلو زیات ژوبل شول. افغان چارواکي ویلي دي چې اکثریت مړه او ټپیان د روغتون کې بستري مریضان، ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت ومانه. افغان چارواکي د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قلوردو په یوه خبر پنه کې چې نن سهار خپره شوه وایي مولوي ګل احمد چې په ابوذر مشهور دی تېره شپه له خپلو اتو وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو او هوایی حمله کې ووژل شو او دیارلس نور وسلوال ټپیان شول. د خبر پاڼې له مخې نښته وروسته له هغه پیل شوه چې دې ډلې د افغان ځواکونو پر مرکزونو برید وکړ. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې په نښته کې د ولسي پاڅونوالو دوه وسلوال هم وژل شوي او د افغان ځواکونو څلور سرتیري ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده شبکې په وسلوالو پورې محدود کړي دي. ولسمشر غنی تېره شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د شپې په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات نه شوای منلی، نو له دې کبله یې محدود کړل. هغه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د موقف دفاع وکړه. ولسمشر وویل له زوره کار اخیستل هیڅ ستونزه نه شي حل کولی، خو قانون باید عملي شي.
دا خپل واک ولس واک وطن ده، باید په تدبیر لاړ سي، مشکلات حل کړي او هر چا سره له زور نه استفاده ونه کړي، قانون تطبیق کړي. هغه کار چې کاغذ کوی سي، نه سپکې سپورې کوی سي، نه زورې کوی سي، قانون په اصولو باندې باید بدل سي.
محمد اشرف غنی د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ لپاره کاندید دی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد به ملګرو ملتونو ته په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره یو پلان وړاندې کړي. ښاغلي روحانی دا څرګندونه نن د ایران او عراق د جګړې د کلیزې د قربانیانو په یاد د یوې اونۍ پلان شوي ویر د مراسمو په پیل کې په خپله ټلویزیوني وینا کې وکړې. روحانی وویل بهرني ځواکونه د ایران او سیمې لپاره ستونزې او ناامني جوړوي. په پام کې ده چې په نننیو مراسمو کې به د پوځي پریډ او نورو رسمي پروګرامونو په ترڅ کې د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ له عراق سره په جګړه کې د ایران د پوځ میړانه وښودل شي. په پام کې ده چې روحانی به بل سبا سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون وکړي. د مصر په څو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرچیانو له واکه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه کړې. د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقوقو په نوم مرکز پرون وویل د دوو خبریالانو په ګډون لسګونه کسان نیول شوي دي، خو د چا د مرګ ژوبلې راپورې نه دی ترلاسه کړی. د بلوازت پولیسو لخوا د ډنډو او اوښکې بهونکي ګاز د کارولو له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیتوپرک شوې. او په البانیا کې زلزلې لسګونه کسان ټپیان کړي او یو شمیر ودانیو ته زیان اړولی دی. البانیایي چارواکو او رسنیو پرون وویل چې دا له څو لسیزو وروسته په دې هیواد کې تر ټولو زوروره زلزله وه. دولتي راډیو ټلویزیون پرون وویل په زلزله کې 30 کسان ټپیان شوي او په روغتونونو کې بستري شوي دي. په ځینو نورو راپورونو کې ویل کېږي چې د ټپیانو شمیر شاوخوا 500 ته رسیږي. د البانیا د دفاع وزارت ویاند وایي چې څوک مړه شوي نه دي. د دفاع وزارت په وینا دا په 150 کلونو کې د لویدیز بالکان په سیمه کې تر ټولو سخته زلزله وه. د امریکا د زلزلې پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 15.6 درجې اټکل کړی دی.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر له هغو څرګندونو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په بیا پیلېدو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی دی.
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخواني سفیر، یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که چیرې امریکا په طالبانو فشار راوړي تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي.
سفیر د امریکې په افغانستان کې د دې کوم څرګندونه او کوم خبرې چې کړی دا موږ تاییدوو.
د شان له نشو څخه د راګرځېدلې یو افغان سندرغاړي د هنري فعالیتونو په اړه هم یو راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا وری چې په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې کړي او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کړې. نور بس ته اونیس پروګرام هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 صفو کول شي د هیواد په ټولو لویو خرنو کې په رڼاتوګه ووري. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر له هغو د سرګندونو او وړاندیزونو هرکلی کړی دی. راین کراکر فاکس نیوز ته ویلي که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي نو د افغان حکومت ونډه به پکې مخکښه او اغېزناکه وي. شاوخوا دوې اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغو اعلان کړل. پرې را به نور حال له خپل همکار رحمت افغان واورو چې همدا شېبه په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني وکړي. نور جزئیات سری
مننه وصال صاحب. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل په اړه هوډ نه دی څرګند کړی، په کابل کې دغه هیواد پخواني سفیر راین کراکر ویلي دي که خبرې بیا پیلېږي نو افغان حکومت ته دې پکې د پام وړ ونډه ورکړل سي. راین کراکر تازه له فاکس نیوز سره په ځانګړې مرکه کې د ټرمپ له لوري له طالبانو سره د مذاکراتو له لغو کېدو ننګه کړې. هغه لیک کراکر ټینګار کړی چې امریکا له هغه چا سره، یعنی طالبانو سره، روغه کوله چې د قدرت تیږي دي چا چې د امریکا د تسلیمېدو په معنا ده، او په دې سره د افغان حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستلی وو. د افغانستان د سولې علي شورا له دې وړاندیز هرکلی کوي چې له طالبانو سره د بیا خبرو د پیل په اړه د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی وو. د دغه شورا د اجرایي پلاوي غړي محمد قاسم محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخوانی سفیر، زه فکر کوم چې هر تصمیم چې یعنی د افغان خلک او د افغان نظام او حکومت اخلي عرب مشروعیت به ولري. یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
وسال صاحب دا پداس حال کړی چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو سره د مخامه خبرو وړاندیز کړی خو طالبانو تل ورنه انکار کړی. بل خو افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو تر وخت ځنډولې دي. همداشان د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغو اعلان کړي، خو طالبانو له امریکا سره د سولې د بیا پیل غوښتنه کړې ده. بله وسال صاحب
ډېره زیاته مننه. افغان صاحب کوربدان بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که چیرې امریکا په طالبانو فشار راوړي تمه کېږي چې له افغان حکومت سره مخامخو خبرو ته حاضر شي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي از راډیو ته وویل د سولې مذاکرات هغه مهال بریالی کېدای شي چې په جګړې کې ښکېل لوري امریکا، طالبان او افغان حکومت مخامخ په درې اړخیزو خبرو کې ونډه واخلي. له ښاغلي صدیقي سره زما همکار رحمت الله افغان په همدې موضوع مرکه کړې ده.
سفیر افغاني سفیر د امریکا په افغانستان کې د دې کوم سرګندونه او کوم خبرې چې کړې دا موږ تاییدو او دا یې په اساس باندې تاسو وګورئ. طالبان په ټول افغانستان کې د 15 یا کم زیات دوی نفوذ لري. دوی نشي کولی چې 2.5 میلیونه نفوذ د افغانستان په خپل ولکه کې ونیسي او کوم نامشروع غوښتنه چې لري په دې تطبیق کړي.
که چیرې افغان حکومت له طالبانو یا امریکا سره په دې خبرو کې ورګډیږي د افغانستان د حکومت موقف به څه وي؟
په مو د افغانستان د دولت نه مو غوښتنه دا ده کله چې د سولې بحث کیږي موږ په افغانستان کې دایمي سوله غواړو. د دې په سن کې بین الافغاني سوله غواړو، نه دا چې په دې کې بهرنیان هم خپل تذکیرې اخیستي د افغان په نوم باندې افغان طالب باندې دته به سازیتوب کوي. او د دې په سن کې دوی به په افغانستان کې امارات نمزاد نظام غواړي او دغه اوسنی نظام ختم نه غواړي. دا هغه پروسې دي چې دغه موضوع ټول افغانان د دینه مخالفت کوي. یوازې حل لار بدایي کړ چې طالبان عادي د سلیم اورد باندې باس کی وختونه بدایي چې تاسو اول اوربند وګئ د اوربند نه وروسته تاسو راتلونکي کې انتخابات کې تاسو خپل کاندید ورکړي بیا به د ولس قضاوت کې چا ترای ورکړي. او د دې په څنګه قطعا افغانان د زور په حساب نه هیڅ کله چا د سر نه فکر کړی او دې چې څومره زورونه وهي دام ناممکن ده. یوازینی حل لاره بدای چې مونږ بین افغاني سوله ولرو بغیر قضیه شر ده.
طالبانو له دې لاندې له افغان حکومت سره مخامخ خبرونه انکار کړی وو، د حکومت په رسمیت نه پیژندلې. تاسو له نظر طالبان به دا ځل د امریکا په غوښتنه چې د تر اوسه پر وړاندیز ده د ته چمتو سي چې له افغان حکومت امریکا او طالبان خپل منسکین او د سولې خبرې پیل
کړي؟ زه فکر کوم چې طالبان آماده سي او کني سي بل اخر دی به مجبوري چې د افغان دولت سره کینی ولې تر پاره چې د دې طرف مقابل هستي د افغان دولت افغان حکومت ده او کدی په اکثر سره دوی اراده د صلح لري. نو دوی د خپل افغانان سره د کینی د خپل افغانان سره د خپل مشکل حل کی یو بل باندې په طرف تفاهم ورسیږي او په قانوني یو بل په قانوني کو سره یو بل په دلایل سره شریکو سره او بل یو بل په قناعت ورکو. نه دا چې متاسفانه کله چې مونږ نورو لاري لټو او بهرنیان په دې کې داخلو دوی نه کومک وړو تاسو دوی په مقابل کې شوهرونه ورکوي زندباد مرداباد وای د دې په څنګه بیا تاسو دغه لمن نه نیسي چې راځي موږ سره تاسو همکاري وکړو د سره په مورد باندې ولې تاسو مستقیم ول خپل افغانان سره نه غواړي چې کینی ولې څنګه د افغانستان سولې لري همیشه پیشنهاد دي دا وکړي تاسو چې
طالبان به کینی ازر بسې مخه خبرو ته.
زه فکر کوم چې چیرې د امریکایانو فشار پوری باندې زیات شي دوی به خامخا د ته حاضر شي افغان حکومت سره کینی او د بین افغاني سولې وکړي. ولې د لپاره دوی په پوره چې د امریکایانو فشار په دې باندې په مختلفو طریقو باندې بل اخر مؤثر تمامې دی شي او دې بل اخر د تاړ کی چې واقع دې د سولې په مورد باندې افغان ورس سره افغان حکومت سره کینی او خبري وکړي.
د افغانستان د مشران جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وو چې ویلې ک امریکا په طالبانو فشار راوړي تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. اوس هم خاطر پر دې زرته اقتصادي خبر نوړندې کوي.
د کندهار ولایت د سوداګری او صنایع ریاست چارواکي ویلي یوې میاشتې راهیسې شاوخوا 60,000 ټن انګور د افغانستان نور ولایتونو له هیواده بهر صادر شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د صادر شویو انګورو ټولیز قیمت 4 میلیونه ډالر دی. ښاغلی باقی وایي د هیواد یو شمېر ولایتونه او همداراز پاکستان د دغه انګور په تیر یوه میاشت کې صادر شوی. د کندهار د سوداګری او صنایع رئیس عبدالباقی په خبره پاکستان د افغانستان پر تازه میوه مالیه لوړه کړي او دغه چارې اوس مهال د کراچی په بندر کې څو کانټینر انګور د خرابېدو سره مخ کړي دي. د په خبره کې د دې ستونزې لپاره د حل لاره پیدا نشي، په ټنونو تازه میوه به خراب شي او سوداګرو ته به زیان واوړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لومړي ځل هغو شرکتونو ته د منرالي موادو د پروسس اجازه ورکړه چې د دې وزارت په شرایطو برابر و. د دې وزارت د عامه اړیکو رئیس سیحون کامګر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو شرکتونو ته چې د منرالي موادو پروسس اجازه لیکې ترلاسه کړ، له دې وړاندې په غیر مستقیم ډول منرالي مواد پروسس کول. د ښاغلي کامګر په خبره له دې اقدام سره به دغه شرکتونه دولت ته مالیه ورکړي او ورسره به د منرالي موادو غیر قانوني پروسس مخه هم ونیول شي. ښاغلی کامګر د منرالي موادو قانوني کیندونو سره به ډیرو خلکو ته د کار زمینه هم برابر شي او د حکومت په عوایدو کې زیاتوالی راشي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1013 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 498 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
من نکو چې ازادي رادیو او ری ټول مطالب چې په دغه خبرونه کې خبرې کې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولې. پته ده ازادي رادیو ټکه کام یا هم ټکه اورګ. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره کړي او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کړې ده. دا له هغه رئیس چې السیسی واک ته رسېدلی لومړی ځل دی چې دومره خلک واټونو ته راوځي. نوریاس نوري دا مسله تعقیب کړې ده او همدا شېبه راسره د پراګ له سټوډیو پر لیکه ده. نوري صاحب، دغه مظاهرې د چا لخوا رابل شوې دي او څومره کسانو پکې برخه اخیستې وه؟ که په پیل کې دا معلومات راکړئ.
بلې وصال صاحب، د مصر سوداګر محمد علي چې په تبعید کې اوسي، البته په خپله خوښه او د مصر پوز او حکومت هم په فساد تورن کړی، د ټولنیزو شبکو له لارې له مصریانو غوښتي وو چې واټونو ته راووځي او مظاهرې وکړي. دغه د حکومت ضد مظاهرې د پلازمېنې قاهرې په ګډون په څو ښارونو کې وشوې او مظاهره کوونکو هم له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په سلګونو کسان د مصر په سویس ښار کې پرله پسې دوهمه شپه واټونو ته راوتلي وو. دا لکه څنګه چې تاسو وویل، له هغه رئیس چې د السیسی حکومت وروستی ځل مظاهرې ځپلي، په دې هېواد کې نادره مظاهرې دي. پخوانی جنرال السیسی ته د یو داسې مشر په سترګه کتل کېږي چې د سیاسي مخالفینو د ځپلو او منتقدینو د غلي کولو لپاره سختې ځپنې ته مخه کړې او په زرګونو کسان یې بندیان کړي دي. نوموړي په 2013 میلادي کال چې هغه مهال د مصر دفاع وزیر و، پخوانی انتخاب شو اسلام پال ولسمشر محمد مرسی لواک لري کړ. مرسی هم هغه ولسمشر چې په زندان کې مړ شو. د هغه حکومت له البته د السیسی حکومت له مخکنیو مظاهرو وروسته داسې قوانین هم تصویب کړل چې په عامه ځایونو کې ټولې مظاهرې غیر قانوني اعلانوي. وسلسب
بله، حکومت پر وړاندې څه اقدام کړی دی؟
بله وسلسب،
ما وی حکومت پر وړاندې اقدام کړی دی.
بله، د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقوقو مرکز پرون شنبه وویل د دوه خبریالانو په ګډون لسګونه تنه نیول شوي، خو د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ترلاسه کړی. د بلوا ضد پولیسو له لورې د ډنډو او اوښ کې بهونکي ګاز د استعمال له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیتو پراخ شوې. پرون د مصر په پلازمېنه قاهره کې تحریر چوک ته نږدې په سلګونو کسانو مظاهرې وکړې. دا د هغو مظاهرو اصلي ځای و چې په 2011 کالیا د مصر د اوږدې مودې مستبد ولسمشر حسنی مبارک له واکه لري کړ. یوې امنیتي سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 4 کسان په قاهره کې نیول شوي دي. د دې اژانس خبریالان وایي امنیتي ځواکونو په قاهره کې د مظاهره کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. له بلې خوا د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ هم د مصر له چارواکو غوښتي چې د سوله ییزو مظاهره کوونکو حقونه خوندي کړي. السیسی هم د روانې اونۍ په پیل کې د ده پر حکومت پر ده او د ده پر حکومت د فساد لګېدلي تورونه رد کړی او هغه هم سوچ درواغ بللی و بلې وسال سره
ډېر زیات مننه نوري صاحب له معلوماتو مو کور ودان دوستانو از رادیو تاسو کولی شئ د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې په همدې سپو واوري
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
په کابل کې د خالونو یا ټټو وهلو لیوالتیا مخ په زیاتېدو ده. دوی دا کار تر ډېره د خپل شوق لپاره کوي. دغه لیوالتیا د ټټو کوونکو کاروبار هم ګرم ساتلی ده. تفصیل یې د ناجیې صاحب په راپور کې.
د ستنو د ډېر درد په زغملو سره غواړي خپلو هیلو ته ورسیږي. د خپل بدن پر پوستکي د ټټو وهل ځان زینب را پیژني. وایي له ډېرو کلونو راهیسې یې دا هیله درلوده چې ټټو ووهي، خو اوس ورته دا زمینه برابره شوه څو په چپ لاس ټټو وکړي. زینب ټټو وهونکي ته ناسته ده چې د یوې برېښنایي آلې او ګڼو ستنو په مټ دغې نجلۍ ته په لاس کې خمر انځور کړي. دا حیوان خمر نومیږي، که څه هم دا په واقعیت کې وجود نه لري، خو دا هغه څه دي چې انسانانو په تخیلاتو کې جوړ کړي. ما ته هم دا جالبه ده ځکه مې دغه ټټو وهله. یاسر هم چې د خالونو وهلو یا ټټو لیوالتیا لري د یوې کښتۍ لنګر یې په خپل مټ باندې انځوروي. هغه یو عجیب شانتي باور لري. وایي په دې سره یې نه یوازې ښکلا زیاتېږي، بلکې د دې وروسته باړ شي چې له ماتې څخه ونه ویریږي.
دا ځکه چې د کښتۍ لنګر دی، دا کښتۍ موږ له ډوبېدو ژغوري. ما همدا ټټو وواهه چې کله یې وګورم همدا احساس وکړم او هېڅکله هم ماته ونه منم.
که څه هم خال وهل د افغانستان په دودیزه ټولنه کې پخوانۍ ریښې لري او پخوا خال وهل د کلیوالو نجونو او مېرمنو ترمنځ ډېر دود و، خو اوس په ښارونو کې هم ډېری ځوانان دغه کار ته هڅېدلي. اهو شهیدي چې کار یې ټټو وهل دی وایي هغه کسان چې دلته راځي ډېری نجونې او هلکان دي. یو شمېر افغانان ټټو نه مني او فکر کوي چې حرام دي، خو زه خپله نجونو او هلکانو ته ټټو کوم. ډېری هلکان غواړي په مټ باندې ټټو ووهي، ځینې نجونې غواړي چې په لاسونو او غاړه کې ټټو وکړي. بهرام قریب په خپل دوکان کې بیا دغه چاره ترسره کوي. هغه وایي ځوانان تر ډېره ویرونکي انځورونه خوښوي.
زموږ ډېری مشتریان نجونې او هلکان دي، خو هلکان ډېر دي. د هغوی په خوښه ټیټو وهو، کله د زړه رسم وي، کله درې ستوري په غاړه وهي. کوم عکسونه چې خوښوي راوړي او مونږ یې وهو.
که څه هم د ټټو مینهوال نه مني چې دا به د اسلام له نظره ستونزه ولري، خو یو شمېر دیني عالمان په دې اړه توضیحات ورکوي. په کابل کې د وزیر اکبر خان د جامع جومات امام او دیني عالم مولوي ایاز نیازی وایي
چې پیغمبر ګرامي می فرماید لعن الله الواشمه والمستوشمه، لعنت خدا بسری انسانه که او خالکوبی میکند، به صفت یک حرفه خود را قرار داده است.
کسی هم په تیرو کلونه کې دا دود موجود و، خو د پرمختللو اسانتیاو په برابرېدو سره په افغانستان کې د ټټو مینهوال ورځ تر بلې زیاتېږي.
بیا هم یو په زړه پورې راپور لرو. فرید نوی د هغه کندهاری سندرغاړی دی چې له تېرو دوو کلونو راهیسې نشو ته مخه کړې وه او هنر ورڅخه پاتې و. هغه اوس له نشو بیرته موسیقۍ ته راګرځېدلی او سندرې وایي. صادق رښتینی د هغه د هنري فعالیتونو په اړه دغه راپور چمتو کړی.
خوښه خوشحالي وای لاستر غاړه زو یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مو ګل وای غرو د
هغه ژغ چې څو کاله د موسیقۍ د مینهوالو څخه لیرې و فرید نوی د اوس جوړ شوی. نوموړی شاوخوا دوه کاله مخکې د نشو په دام کې ولوېد او سندرې ځینې پاتې سوې. دی وایي چې د درو لوڼو تر مرګ وروسته ډېر غمجن سو او د دې درانه غم د هیرولو لپاره یې نشو ته پناه یووړه. خو دې پناه ځای نه یوازې دا چې د لوڼو غم ځینې هیر نه کړ، بلکې پر دې سربیره د ځان په ویر اخته سو. دی وایي چې کورنۍ یې درملنې ته وهڅاوه.
زما درې لوڼې د وینې کنسر یاتبي سي بیاد لوړه، یوه لوڼې مې څوارلس کاله عمر چې وفات شوله، بله د دولس کاله وه او بلې چې اوس پاسته کې زه وینې ورکوم. دوی دا حالت ما ولیدي زه فکر داسې لرم، انشاءالله وکړه ورته وایم. پس دا حالاتو او دا جوان دا احوالو کتوب اللہ اسلام روالیم ناوو کنی سوالا چی دا دوستان خطای بپاس دا دوستان خانکاری جس نورمان جوان دا خطای نوی جوان دا
فرید نوید وایي چې بیرته خپل د موسیقي دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشاله وساتي.
تقریبا میاشت کېږي شیدان چوک ملي مارکیټ کې هنري دفتر مې جوړ کړی دی د موسیقي. زموږ هغه ښاریان یا وطنوال چې خوشي پروګرام لري د هغو د خوشحالي په پروګرام کې ګډون کوم او کوشش کوم چې د دوی محفل رنګینه خوشحاله او ښایسته کړم.
د فرید نوید سندرو په خوا ډیر مینوال درلودل، اوس چې دی روخصوي مینوال هم ډیر خوشاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې د فرید نوید سندرې ډیر خوښیږي او ډیر خوشاله دي چې د خوښې سندرغاړي یې نشي پرېښي او بیرته خپل هنر ته راګرځېدلی.
نشو د پرېښېدلو وروسته بیا یو ځل بیا دا هنر ته راغلی دی، دا هنر یو ځل بیا شروع کړی دی. نو زموږ هیله دا ده چې دی د خپلو مینوالو لپاره یو ځل بیا هغه د پخوا پر کم موسیقي و کې موسیقي وایي نوې غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي. نو موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو او خوشحاله وو. انشاءالله زموږ هیله به هم دی راژوندي کوي چې د دوهم ځل لپاره دی خپلو ټولو مینوالو ته د هغه پخوا په حالت ښه موسیقي.
موږ د فرید نوید څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا فرید نوید دلې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې او موږ دوی تشویقوو او ویله لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي، هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نوید د کورنیو غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه باخبره واوسي او په نشي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړي. د وروستیو شمیرو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه نارینه او ښځینه په نشي توکو روږدي دي چې لا هم دغه شمیر مخ پر زیاتېدو دی.
نوید فرید هغه سندرغاړی و چې نشو ته یې مخه کړې وه، اوس یې له نشو لاس اخیستی او بیرته خلکو ته په محفلونو کې سندرې وایي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې کوم مهم مسایل راخیستي دي، رحمت افغان د دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي او مهم ټکي تاسو ته راوړي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې او د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، په افغانستان کې سوله او ثبات نیغ په نیغه د سیمې او نړۍ په امنیت تاثیر اچولای سي. په افغانستان کې له امنیت پرته به سیمه او نړۍ په امن کې نه وي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د افغانستان د امنیت مسله ملګرو ملتونو سازمان نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو مدافعانو ته ورګرځي چې مسؤلیت یې هم دی. بلې دولتي ورځپاڼې انیس په خپلې سرمقالې کې د سولې په ورځ د ولسمشر غني څرګندونو ته په اشارې سره لیکي، که طالبان د سولې لپاره اقدام وکړي افغان حکومت یوه شیبه هم جنگ او جګړه نه غواړي. په سرمقاله کې سپارښتنه سوي چې افغان حکومت او وسلوال طالبان دې د نړیوال څار بنسټونو په منځګړیتوب سره کښېني تر څو روانې کشالې او ستونزې ته د حل معقوله لاره ولټوي. سرخط ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، کله چې په افغانستان کې ملکیان او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مري، ټرمپ ورباندې غوږ نه ګروي، خو کله چې یو امریکایي ووژل سي حتی د امریکا ولسمشر د سولې مذاکرات لغوه کوي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې ولې انتخابات. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په انتخاباتو کې رایه ورکول د یو ځل بیا بیعت معنا لري او په عین حال کې یو مکلفیت هم دی چې هر وګړی د قانون په وړاندې لري. د ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوې، که په امنیتي لحاظ د اړوندو کمیسیونونو د ظرفیت له اړخه راتلونکي انتخابات له نورو تیرو انتخاباتو سره پرتله کوو، روښانه ځواب دا دی چې نه اوسني کمیسیونونه له پخوانیو سره د وړتیا او تعهد له مخې پرتله کېدای سي او نه هم امنیتي وضعیت. لیکوال د پورته ټولو ستونزو ته په کتو سره د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته اندېښمن دی. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، له انتخاباتو وروسته د بحران مخنیوی دی وسي. په سرمقاله کې سپارښتنه سوي چې افغانستان 15 کاله وړاندې د انتخاباتو درغلۍ او تقلب تجربه کړل. امریکا هڅه وکړه چې د دوو کاندیدانو ترمنځ جوړجاړي ته لاره هواره کړي. اوس حکومت او د انتخاباتو کمیسیون دې تر ډېره هڅه وکړي چې په انتخاباتو کې د ممکنه درغلۍ مخنیوی وسي، که نه نو په روان کړکېچ به نور هم څه ور اضافه سي.
تاسو لملتیا ډیره زیاته مننه. اوس هم احمد تکل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د زابل ولایت په مرکز کلات ښار کې پر یوه روغتون د وروستۍ حملې مشکوک ترهان او د حمله کوونکو ملګري د جمعې په شپه په غزنی ولایت کې په پوځي عملیاتو کې نیولی دي. افغان چارواکي د بلخ ولایت د زاري ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي ولسوال مولوي ګل احمد چې په ابوذر مشهور دی د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې نوموړی تېره شپه له خپلو اتو وسلوالو سره د افغان ځواکونو په عملیاتو او هوایي حملو کې ووژل شو او دیارلس ملګري یې ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده ډلې په وسلوالو پورې محدود کړي دي. ښاغلی غنی تېره شپه په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویل چې د شپې په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات نه شوای منلی او له دې کبله یې محدود کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد باید د ملګرو ملتونو ته په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره یو پلان وړاندې کړي. په پام کې ده چې روحانی بل سبا سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون وکړي. د مصر په څو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهره چانو له واکه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لری کېدو غوښتنه وکړه. فعالان وایي چې د دوو خبریالانو په ګډون لسګونه تنه نیول شوي دي خو د چا د مرګ ژوبلې راپور یې نه دی ترلاسه کړی. او په البانیا کې زلزلې لسګونه کسان ټپیان کړي او یو شمیر ودانیو ته زیان اړولی دی. د امریکا د زلزلې پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت ریختر په مقیاس 15.6 درجې اټکل کړی.
ستاسو ملتیا ډیره زیاته مننه دوستانو چې تر دې مهاله زموږ سره وی. اوس هم مرسلین ارسلا سټوډیو ته راغلی دی له خپلې میلمنې سره. نور بس دی، اونیس پروګرام تاسو ته وړاندې کوي.
نور بس دی، شکست سکوت.
شنونده ی عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. به برنامه هفته شکست سکوت خوش آمدید. په افغانستان کې له 3 میلیون هغو کسانو چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول نشه یي موادو متعدد دي، یو زیات شمیر ښځې دي چې له بیلابیلو لارو په مخدرو موادو روږدي شوي دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د څېړنو پر اساس له یو شمیر میرمنې په خپله خوښه مخدره موادو متعدد شوي، خو ډېری هغه بیا د میړه او یا د کورنۍ د بل غړي په واسطه د نشه‌یي موادو ته هڅول شوې دي. در برنامه این هفته شکست سکوت در رابطه به دلایل متوجه شدن زنان به مواد مخدر به ویژه زنان صحبت میکنیم که حتی پس از تداوی احتیاط نیز نمیتوانند به خانهشان برگردند. مهمان این برنامه هفته شکست سکوت دکتر صاحب شایسته حکیم، رئیس مرکز ملی تداوی زنان و اطفال معتاد هستند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید.
تشکر از شما که مرا دعوت کردین به برنامه تان.
دکتر صاحب، اگر در ابتدا به صورت عموم صحبت کنیم در رابطه به وضعیت اعتیاد خانم ها به مواد مخدر، به نظر شما در مقایسه به سالهای گذشته تعداد خانم های معتاد در افغانستان بیشتر شده و یا در حال کاهش است؟
تشکر از سوال شما. شما میفهمین و اکثریتی را میفهمه که زن ها نخستین قربانیان اکثر حوادث و حوادث اجتماعی و آسیب هستند، که از این جمله یکی هم احتیاط است، که احتیاط یک مسئله عمده و یک مشکل عمده فعلا در جامعه افغانستان است که روند از این رو برشت است و به هزارها زن روزانه قربانی از این حوادث میشن یا خواسته یا نخواسته، یا از تاثیرات محیطی و یا ای که قربانی اکثرا مفکورهای مردم میشن، با گفته که قبلا شما گفتین که مردم اینا را جبرن به ایران میکشونن چون خودشان معتاد هستن و میخواین اینا گرویده شان باشه، از پیشان دور نره یا طلاق نگیره و یا ای که طفلایشان را مواظبت بکنه، اینا را میگیرن معتاد میسازن. و یکی از دلایل عمدیش هم همی است که زنا به این حالت بالای زنا میایه و زنا معتاد میشن. و دلایل عمده دیگه که داره دسترسی آسان به مواد مخدره که زنا داره، هم نشینی های بده که دارن، اینا معتاد میشن، آگاهی ندارن، اصلا احساس ناشایستگی میکنن و بعضی حادث ناوانجار خود جامعه و اجتماع سبب میشه که زنا به طرف ایتیاد روی میرن. و دلیل عمده زمین امنشینی از این هستن، بیتوجهی فامیل هست و زن و خودشان یک کانون خانواده رو جور میکنن. وقتی که یک زن معتاد میشه، شما میفهمین خانواده از هم میپاشه، خانواده پراگنده میشه و اطفال بی سرنوشت میشه. اما ایتیاد با زن و با مردم متفاوت تر است. زن و سیپازی تر هستن نسبت با مردم. اگر یک مرد معتاد میشه، فرزند خانه رو ترک میکنه، ولی اگر یک زن معتاد میشه، در مجموع تمام اعضای خانه معتاد میشه، اطفال پراکنده میشن، اگر مادر باشه پدر باشه همه شیرازی فامیل از هم گسخته میشه.
درست دکتر صاحب، در بخش نخست شما اشاره به این کردین که زنان بیشتر قربانی اصلی مواد مخدر است، در کدام بخش ها مثلا زنان بیشتر آسیب پذیرتر هستن؟
بله، اعتیاد خودش یک بود یک وجی نداره که مثلا بود سیی باشه. اعتیاد از بود اقتصادی داره، بود فرهنگی داره، بود اجتماعی داره، از هر بود اینا متضرر میشن. و یکی از ازرار خطرناک شمی است که اینا از فامیلا جدا میشن، ترک میشن. بسیاری از خانم هایستن وقتی که معتاد میشن، اگر یک مرد معتاد میشه فامیلش قبول میکنه، ولی اگر یک زن معتاد میشه فامیلش به بابسته اولاداش رو از خانه میکشه. ما خود ما شفخانی صد به سر متودین است، ما زنا را اونجا تدوی میکنیم با اطفالش. فامیلای با فعلا ما داریم که بسته فامیل کتی طفلش، خانم کتی طفلش از خانه کشیده شده، یا توسط خوشو یا توسط خسر و یا توسط شوهرش که معتاد شده و ایره از خانه کشیده. و فعلا یک سال یک و نیم سال از پیش ما است، طفلش هم است، هفت تا طفلش است و همیشه از ما تقاضا رو میکنه که باید ما اطفالش در پرورش شامل پرورشگاه بکنیم. کی کار ما کردیم فعلا کدام پروسه که پروسه است جریان داره تا اولش به ما نرسه که این طفل ها ده طفل ما معرفی کرده میگیرن نمیگیرن. این مشکلات فامیلا در مجموع و مشکلات زنا در این قسمت فوق العاده زیاد است.
بالای خانمایی که بی سرپناه هستن البته و در یه بسر بعدن صحبت میکنیم، در مورد از این که شما گفتین دسترسی آسان به مواد مخدره، می یک مشکل است که در بخش معتادین مرد هم بیشتر مردم شکایت دارن که دسترسی آسان به مواد مخدر است، اما یک موضوع است که در بخش مردها که هستن اونا عایدی دارن و هر راهی که پیدا میکنن پول ده. خانم ها چطور؟ یک خود دسترسی آسان است، اما این دسترسی آسان به مواد مخدر هم قیمت میخواد، باید پول بپردازن. خانم ها بیشتر در این بخش چقدر دست باز دارن به خاطر پیدا کردن پول، به خاطر خرید مواد مخدر؟
قبلا هم من براتون گفتم که یک تعداد از زنا هستن که وابسته به مرد هستن، اونا برشان میخره، یک تعداد دیگر مرد وابسته به خود میکنن. مثلا قبلا خانم هایی که میخرن،
بله خانم هایی که میخرن، شما گفتین که ایره اونا در اختیارشون قرار میدن مرد ها، اما بعضی شکایت از این است که امی بسیار مقطعی است، وقت خانم معتاد میشه دیگه شوهر در قصه خانم نیست، برش پول نمیپردازه، برش پول نمیده، چون هدف از او امی است که خانم را همسان خود بسازه تا با گفته شما که طلاق نگیره و از این وجود از هم جدا نشه. بعدن باز چی مشکلات دست بالا از خانم میه وقتی اینا پول ندارن به خاطر خرید مال مقدر؟
و در اول که از خانم جبرن به ایران کشانده میشه، اما بعدتر خودش تسلیم میشه.
درست.
خودش به خاطر دریافت پول کارهای نامشروع میکنه، مثلا خودفروشی میکنه، کارهای میکنه که از چوکات اخلاق یعنی به دور از دیگر. مثلا با مردها یا خانم با چندین مرد میره به خاطر فسر، به خاطر مواد. حالا ما خانمایی داریم مثلا مریضایی که ما هوملس داریم، مریض بیخانی مستن، در چند تا یک مرد چند خانم در یک اولی برده، در یک اولی برده مایش میکنه، مواد برش میره، فقط سر از او کارای نامشروع میکنه و در عین زمان مواد خودم دست
از یعنی به این معنی که مواد اعتیاد به مواد مخدر باعث فحشا و باعث
بله باعث جا جامعه را به بربادی میبره. حال ما با اکثر کار مریضایی داریم خودشان شکایت میکنن دوای ما شاید با آبرو با عزت با بسیار خوبی مواد پیدا میکردیم، حال برایشان بسیار بی‌تفاوت شده، مثلا به هر شکل باشه خود فروشی میکنن، تن فروشی میکنن، مواد خود به دست میاره.
خب در مورد طرد خانم ها از خانواده شما گفتین، چقدر یعنی شما چون در شفاخانه هستین عملا میبینین چقدر موارد طرد در خانواده وجود داره؟ چون اطفال بی سرنوشت میشن، وقتی شوهر معتاد باشه اونا هم طبعا به خانواده توجه نمیکنن، چی بلای بالای خانواده میه پس از اینکه مادرام طرد میشه و پدرام میره به طرف ایتیاد، اطفال خانواده اصلاشون چی میشه؟
این یک مشکل همده همی خانواده است. مثلا خانواده که یک زن معتاد میشه اینا در مجموع هم اعضای خانواده خود گناهگار اسم میکنن، هم مگه خجالت میکشن، هم مگه از این حالت یک حالت استکمو میگیرن که یعنی یک کار خوب نیست دیگه، کلگی در مجموع از این احساس شرمندگی میکنن و نمیخواین اصلا در اول نمیخواین که افشا شوه، کسی یا همسایش بفهمه یا دوستاش بفهمه یا یک کسی دیگه از بیرون بیای بفهمه، پسان که مجبور میشن نمیتونن خانه. شما میفهمین جامعه افغانستان یک جامعه سنتی، یک جامعه فرهنگی است، فرهنگ ایجاب نمیکنه که ورا در خانه نگاه کنه و تنه به فامیل تنه داده شه، مثلا دختر تو پودر کشید یا بچه یا خانم تو پودر میکشه مجبور میشه که ورا چی میکنه از خانه میکشه. بسیاری از فامیلا همین رقم شده و یک حالتی از احتیاط که یک بار اگر به ایرا رفت بار دیگه امکان نداره دوباره به اروپا پس دوباره برای سالم بره و ایره خود شوهرش میفهمه فامیلش میفهمه به اون خاطر میگه یا ای که ترک و یا ای که من طلاقت میکنم.
درست.
چون خانم ترک نمیکنه طلاق می بالاخره منجر به طلاق میشه اگر مرد خوب باشه، اگر مردش معتاد باشه دیگه با اونم شکل ادامه میدن، یک بار نه چندین بار ریلکس میکنه خانم، دوباره میه با مو اطفالش میه مثلا شوهرش در بخش مردانه میره بستر میشه، خودش میاد بخش زنانه بستر میشه، بازم چند وقت بعد که سپری شد خانم پس دوباره ریلکس میکنه. ریلکس به خاطر چی میکنم؟ وضعیت اقتصادی خوب نداره، مثلا با دوباره با مو دوستای خود دوباره برخورد میکنه، در محیط میره که دوباره مواد فروخته میشه، با مو تو مردای قبلا روبرو بود بازم روبرو میشه، جامعه او را نمیپذیره، استکماست، یعنی یک سپورت حمایه نداره، حمایه از طرف جامعه نداره، از طرف فامیل خود نداره، بالاخره کس طرد شده است مجبور میشه که کس قبولش نمیکنه دوباره به میره.
خب بله، ما شما دو نوع معتاد داریم، که معتادین مستقیم هستن که مستقیم خودشان استفاده میکنن و یکی هم غیر مستقیم. بیشتر در میان گزارش هایی که ما داشتیم در میان افراد که غیر مستقیم معتاد هستن بیشتر خانم ها شامل هستن، که علت ازی هم یکی خوانده شده که وقت مرد ها در خانه از مواد مخدر استفاده میکنن اینا هم به گونی میان. به یک مورد که شما بیشتر اشاره کردین که اینا شرم میکنن از جامعه، اینا به شفاخانه نمیرن و همین مشکل خود نمایان نمیسازن، خب باز این روی هم رفتار باعث از این نمیشه که میتواند از اونا دامدار شد و اینا به معتادین مستقیم تبدیل شدن؟ چون وقتی اینا به تداوی حاضر نمیشن از جامعه شرم میکنن، از دکتر شرم میکنن، بیشتر این موارد بوده.
بله. یک چیز واضح است که جامعه افغانستان مثلا اکثریت مفکوره به می داره که کسی که معتاد است بد اخلاق است.
بله.
یعنی اخلاق نداره، در حال که ای به شکل نیست که مردم فکر میکنن. درست. اصلا آگاهی مردم هم ضعیف است. مثلا شما ببینین اگر یک دختر از خانه فرار میکنه در شلتر میره مجرم گفته نمیشه، شلتر رو برای جرم میشه، ولی یک خانمی که مواد مخدر میگیره اینه مجرم میگن، اینه جرم میگن، در حال که ما اینه مریض میگیم، یه جمله مریضای ماست، باید برای ازی شلتر جور شوه، به خانه نداره، جای نداره، این باید به اون مکان انتقال بکنه. و این که اینمی من گفتم فرهنگا با اینمی بالاخره مواجه میشن که اگر غیر مستقیم میکشن در خانه هستن، این بالاخره سبب میشه که آساسای مستقیم بکشن، چون با اون مشاور خود در خانه زندگی میکنه، او دود میکنه در خانه میباشه. من براتون گفتم که اگر مردو در خانه بکشه هیچ شرم نیست، هیچ پدرش از خانه نمیکشید، مثلا مادرش نمیکشید، هنوز روزشان پنهان میکنه، ولی که یک زن معتاد چه دور از خانه میکشه؟ پس یکی از چای ما برای تمام فامیل آمی است که همی مردایی که معتاد میشن او رو از خانه بکشن.
درست.
وقتی که برای خانمش جور تیار است، اطفال جورتر است، اطفالش خانواده حفظ میشه، اطفال حفظ میشه، خانمش حفظ میشه، نمیشه که بازو معتاد شه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. شنونده عزیز، شما شنونده برنامه شکست سکوت هستین. من شماره تماس با برنامه را به شما میگم، شما میتونین با استفاده از شماره های تماس سوالتون را از مهمان برنامه دکتر صاحب مطرح کنین. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. در زده رادیو درن وریدون کو در خبرون سره در اړیکی شمیری دی 0999 40 15 40. بل شمیره در 0200 28 25 50. کولای شی لدی شمیره څخه استفاده ال خبرون سره اړیکی ټینګ کئ او د خبرون ل میلمانی څخه خپل پختنی مطرح کئ. بل شنونده درې میشتم کی اسن واس کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوید.
سلام علیکم تاسو ته د افغانستان زمن ولس او مونږ ښه محترم ډاکټر صاحب حاضر هدي ورداګل دي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب مهرباني او فضل ادي ورور مهرباني او کې خپل پختنه مطرح کې خبرونه لمل منی څه.
مننه واقعا محترم ډاکټر صاحب ډیر مهمه خبرې وکړي. واقعا دوی د افسوس به چې موږ د تاسو په جامعه کې داسې یو کورونه تر سره کې یو داسې عملونه کې نو د محترم ډاکټر صاحب نه مو دغه پختنه اصول ده چې څنګه کولای شو یو څنګه کېدلای شي چې د دوه کور جلوګیری وکړو. دغه حکومت خو دا اتل اسکول د مواد مخدر په اړه باندې ذکر کوي چې موږ مبارزه کړی خو مبارزه نه ده شوې. نو څه باید وشي چې په لرو پلاتو سیمو کې خلک په دوه مشکلو باندې مبتلا دي او د موږ مسؤلیت څه شی دی؟ د جامعې د ولس د خلکو دا باید څه عمل وکړو. داسې مې ویلنګ کړو داسې یو آګاهي ورکړو د دوه لرو پلاتو سیمو کې ځکه زیاتره خلک وزدي مخه کړي نو چې د دوه هغه نه مواد مخدر نه نړیواله وکړو. دغه ډېر یو بېکاره نجس کوي دی نو داسې یو آګاهي د لرو
السلام علیکم. بله سلام زما غاوري
اور جان تا تا د ډاکټر صاحب سلامونه وایم.
علیکم سلام. وعلیکم السلام. څه خمړی کنه ولې نوم مراته وای
نن مې باودین د بادغست ولایت بالا مرغاو د ولسوالۍ.
بله مېرمنې بهادین رور
دا ډاکټر پښتنه ده چې دا سیاسي اثر خو چې په دغه باندې اخته کیږي په مواد مخدرو دا اکثره دا کیږي د وسمه مرغاو د مارچاغ په سیمه ترکمن خوندې دي بس دا خپل تاریخ خوري او بیا دا کڼیا وي دا غالي دوی ډیر باب لري غالي وي بلنه دا تاریخ خوري په دغه تاریخ باندې اخته شي. نو دا دوی خپل کارونه کوي او بل هم ډیر لامل یې دغه د بیا امنیت د وروره هر ځای تکان نو که سول راشي تاریخ په ورک شي الله پاک په بالا دغه متعدان هم جوړ کړي خدای پاک په دغه تاریخ هم ورکي خدا د چې سول نه راځي خارجه سول راشي مړ وطن بس د غوښاغبرو یو میدان ګرځېدلی.
بله اساس پښتنه ته ډاکټر سبتمن زواب وایي ډېر مننه له اړیکې څخه. بله شنوندې بعدي داریم. سلام علیکم. بله صدای مرا دارین. بله بله تماسشون قطع شد. بله دکتر صاحب در مورد سوال برادر فضل هادی که از وردک سوال کردن اینا در مورد آگاهی یا من البته بیشتر تمرکز از یا بود چگونه میتونیم یعنی دوری از اعتیاد به خانم ها در ولایت آگاهی بتیم؟ کدام راه ها را اینا تعقیب کنن؟ چگونه میتونن از مواد مخدر دوری کنن؟ چون ما شما متاسفانه در خانواده هم با این مشکل روبرو هستیم که در اکثر خانواده ها یک فرد به مواد مخدر و حتی حداقل با دخانیات هم اونا دوچار هستن و سیگریت یا نسوار هم استفاده می کنن.
قبلا هم بر شما گفتیم که عامل زیاد داره اعتیاد. یکی از عاملش روشنیفتن مهارت‌های لازم در زندگی است و فقدان شایستگی است که مثلا یک خانم شایستگی نداره، ناتوانی است. یک خانم و خانم ها اکثرا خود ناتوان احساس میکنن در خانه که هستن ناتوان احساس میکنن.
مثلا چگونه؟
مثلا اگر یک مرد مصرف یک مرد میره و خانم یک خانم بیکار است در خانه، مرد در شکل مرد تولاری خود باید خانم هر رقم که باشه طفل نگاه کنه، خواهش مادرش نگاه کنه، فامیلش نگاه کنه، کل مشکلات باید زن قبول کنه. اما مرد هیچ همکاری نمیکنه. یکی از چیز که خانم
یعنی خود فشار خانواده بالای زن
بله فشار فوق العاده بالا شده نادلانه داشتن ندانستن نظام اجتماعی
درست.
خود نظام اجتماعی مثلا خانما و مردا متفاوت است. مردا باید رقم نوازش میشن خانما با دیگر رقم. خب شما فکر کنید در خانه که یک بچه میشه تا یک دختر میشه تفاوت چقدر زیاد است. یکی از چیش است و احساس خشم و بی‌اعتمادی در خانواده در مدرسه در جای کار خانم برود بی‌اعتمادی در سرش است. یعنی کسی سرش اعتماد نمیکنه.
یعنی شما میخواین بگوین که امی فشارا باعث ازی میشه خانم به خاطر دوری و نجات ازی به مواد مخدر
روی میاره. خشونت های فامیلی توزیع نادلانه مثلا یک دو کارمند است یک مرکز کار میکنه یکش مرد است یکی زن. مرد موشش بلند است نسبت عین کار میکنه عین مشکل رو میبینه ولی موش از او با این تفاوت داره. این خودش عدالت نیست.
سر از این مورد چی اگر صحبت کنیم بالای فشارهای خانوادگی که اکثریت خانم ها به دلیل فشارهایی که بالای اینا وارد میشه در خانواده فشارهای کار است فشار خانواده است
خشونت مشکلات اجتماعی است خودش یکی از مشکلات است.
خب باز استفاده از مواد مخدر
مشکلات روانی در خانواده در اکثر حال فعلا دو حالت است. یایی که مواد مخدر استفاده میکنه و مشکل روانی مبتلا میشه یایی که قبلا مشکل روانی یا افسردگی یا کدام حالت در فامیل داشته که رجوع کرده به طرف مواد مخدر و یکی هم خود ناگاهی مردم از آگاهی ندارن از اضرار مواد مخدر آگاهی ندارن از خوب چی ما دانشون آدم های فهمیده ما که فعلا در افغانستان است مریض معتاده میگم پودری
بله. خود در مورد همین خشونت هایی که بالای خانم بیشتر میشه و بدن مشکلات اجتماعی است اینا به مواد مخدر رو میاره. آیا همین رو آوردن به مواد مخدر نجات یافتن از این مشکلات است و یا رفتن به یک مشکل تازه؟
نه خب یه فرق میکنه. شما ببینید بعض خانم ها عین مشکل می داشته باشه اما به طرف مواد مخدر نمیره.
این
مقاومت خود خانم نشان میده که چقدر مقابل از این مقاومت کرده میتونه. این در حقیقت تصمیم گیری از است که چقدر تصمیم گرفته میتونه. ما همینجا بر شما بگویم من 18 سال در این بخش کار میکنم ولی که بعض کسا مرا سوال میکنه که تو چطور معتاد نشدی. خوی مربوط به خود آدم بشه مربوط به تصمیم گیری خود. یک کسی از زود زیر بار همین مشکلات میره یک کسی از تسلیم میشه زود یک کسی از تسلیم نمیشه. مقاومت خوب داره مقاومت میکنه یک روی دیگه میسنجه برای خوبتر میره برای بهتر میره. با یک چند نفر مشوره میکنه که من اینی کارو بکنم نکنم ولی کسایی که زود به می مشکلات و می آسیب های اجتماعی زود تسلیم بشن اصلا مقاومت ندارن اصلا اینا زود زیر بار مشکلات زندگی
یعنی مواد مخدر یعنی رای حل نیست مشکلات تازی را به انسان به وجود میاره. چون از یک سو اگر مشما مشکلات اجتماعی را داریم از سوی دیگه مواد مخدر که یک مرض خیلی حاد است با هم دو چهار شویم نمیتونیم نه به خود برسیم نه به خانواده
نه به اولاد نه به فامیل خود برسیم. ما فعلا یک برنامه بخش آگاهی گفتین یک برنامه ما فعلا داریم حتی در مکتبا داریم برنامه آگاهی دی داریم که از وزارت معارف ما مکتوب گرفتیم برنامه آگاهی دی به سطح پانتونا داریم فعلا ما در تعلیم تربیه پلی‌تکنیک و با پانتون بعد از انتخابات به خیر انشاءالله زندگی بودی برنامه را ما پیش میبریم چرا که حال تنها نفرهای یعنی خانمای بی سواد خانمایی که به علم هستن خانه هستن به این مواد رو نمیرن محصلین پانتون میارن دخترای یعنی تحصیل داره دانشش بلند است دانشش به این مواد روی میره و یکی از چای عمده همی است که باید آگاهی داده شده چی از طریق رسانه ها چی از طریق مردم و چی از طریق نهادهای اجتماعی باید آگاهی داده شده. به هر صورتش اگر ما برنامه تلویزیونی را تعقیب بکنیم خود رسانه های ما اگر 10 برنامه تفریح داره 1 ساعت نیم ساعت یک برنامه راجع به مواد مخدر نداره. اگر داشتم سابق قالو رو از بین بردن. این همیشه یکی از چیزهاییست که همکاری باید همه جانبه باشه چی رسانه‌ای باشه چی اجتماعی باشه چی اقتصادی باشه چی فرهنگی باشه و چی صحی. بخش صحیش وزارت صحت‌عامه با بسیار شکل بسیار خوب پیش میبره. ریاست کاهش تقاضا که ما مربوطش هستیم با نظارت با مانیتورینگ بخشای بسیار خوب داره. اما ما مشکلی که داریم در بخش اجتماعی داریم اقتصادی داریم حمایت نمیشه مریض ما. مریض ما بیرون میره سپورت نمیشه، حمایت اجتماعی نداره، همکاری باش نمیشه، پس منیس مریض به اعتمادی بالایش میشه، پس سو دوباره به می مرض آغشته میشه و ریلاپس میکنه.
خب دکتر صاحب، در مورد شنونده دیگه مک سوال داشتن، اونا گفتن که بیشتر خانم های هستن که از مواد مخدر استفاده میکنن، خانم های هستن که در کار در بخش صنایع بیشتر کار میکنن، که ما شاهد هستیم کسانی که قالین، خانم هایی که در بخش صنعت قالین کار میکنن، اینا متاسفانه بیشتر تعداد از اونا به مواد مخدر رو میارن. علت از این چی است؟ آیا فشار بیشتر کار است و یا این است که بیشتر از سوی خانواده ها به اینا توصیه میشه و صاحبای کار که از مواد مخدر استفاده کنن، چون کار خیلی شاقه است، کار قالین بافی و بعضی از کارهای صنایع دیگه. این استفاده از مواد مخدر میتونه ما شما را از این درد و یا فشار کاری که بالای ما میایه از این ما شما را نجات بده؟
تشکر از سوال شما. پیشتر هم گفتم اول به شکل سنتی بود، حال به شکل سنتی شده
درست.
یعنی که مواد دیگه اگر با تریاک از با این چیز گرد شده و این به شکل و تریاک یک خاصیت را اگر از ما می ایدیت به مواد مخدر از سگرت شروع میشه
درست.
وقتی که شما سگرت میکشه نایسته ایسته به تریاک بلاخره و خود تریاک بلاخره سبب شده که خانمای ما که استفاده کردن، ترکمنای ما که استفاده کردن و یا کسایی که قالین می بافن اینا، این به شکل عنعنوی استفاده کرده، به شکل سنتیش استفاده کرده، ولی بالاخره این شکل خود تبدیل کرده به شکل سنتی. ما مریضایی داریم فعلا نمیال در شفخانه خود که اینا قالین باف بودن، اول تریاک می خوردن به خاطر انرژی بیشتر، یا نمی فهمن اینا می هم یکی از چیزایی است که آگاهی ندارن
درست.
اول اینا می خورن، پس من اینا وقتی که این یک مدت زمان را برمیگره اینا معتاد میشن، بی خبر از اینکه اینا را یا احتیاط میموتات میکنه و این باز از شکل فهمیش به دودی تبدیل میشه و بالاخره از زیر از تریاک میره در ایروین و از ایروین در شیشه میره. اما تو شده ما تجربه کافی در این وقت داریم که تریاک استفاده میکنه، بالاخره تریاک از فهمیش به شکل دودی آمده، از دودی به شکل زرقی آمده، از زرقی به تابلت که شده و بالاخره به شیشه رفته و حالا این پشت شیشه
و تا باعث شده که فرد همکار خود را از دست بده، هم ساعت خود،
فامیل خود از دست بده، کار خود از دست بده و فعلا یک متد کامل از هزار طریق کاملا یک متد است.
دکتر صاحب، در مورد دلیل اعتیاد اطفال شما بیشتر گفتین که اطفال در خانواده معتاد میشه. اعتیاد اطفال بیشتر که به شما مراجعه میکنن ناشی از کی است؟ آیا از پدر معتاد شدن و یا از مادر؟
شما ایرا میفهمین که وابستگی اطفال از پدر کده با مادر میشه، با مادر زیاد میچسبه و یکی از چیزی که مادر وقتی که معتاد باشه در جریان حملش می سرایت میکنه، از طریق خونی از طریق پلاسنتا طفل معتاد میشه و بعد از ولادت، پیش از ولادت خودم و در بعد از ولادتم، چون طفل وابستگی با مادر داره زیادتر. مادر اینو اگر شما پدر در فامیل معتاد باشه، طفلش مستقیم معتاد نیست، غیر مستقیم است. اگر یک مادر مستقیم معتاد باشه، حتما طفلش مستقیم معتاد به مواد مخدر
است. خب به خاطر جلوگیری از این که ما بتانیم طفل از اعتیاد به مواد مخدر از مادر و یا از پدر نجات بدیم، روش چی از در خانواده؟ چون خیلی دشوار از در خانواده وقت شما طفل از مادر دور نگاه میکنین و مادر از مادر معتاد و از پدر معتاد، راههای آسانش تا حال دیده شده کدام راه آسان تر است تا ما بتانیم از اعتیاد طفل جلوگیری کنیم؟
ما در داخل فامیلا خواه امو آگاهی است، امو که طفلا را از مادر را جدا کنن، مادر را از مثلا اگر مادر سالم از شوهرش معتاد است کش کنن، شوهر را تداوی کنن، مادر از او جدا بکنن، اگر مادر معتاد است مادر انتقال بدن به مراکز سی انتقال بدن. یک گپ شرم نیست، گپ شرم نیست که مثلا خانم خود بیاره اوجا تداوی شوه و یا دختر خود بیاره و یا خواهر خود بیاره. اما این بدبختی است که در داخل خانه استفاده میکنه، چهار طفل دیگه ازیم معتاد میشه. وقتی که در مرکز میاره، مرکز خود ما مثلا ما طفلاش ازش جدا میکنیم، مادر جداست، مادر ما جدا تداوی میکنیم، طفلش جدا تداوی میکنیم. در کودکستان از طفلایی که مثلا بچه‌ای که از 9 ساله بالاست، ما نوجوانان داریم، در بخش نوجوانان ما معرفیش میکنیم. نوجوانان تقریبا 3 ماه طفل در پیش خود نگاه میکنه تا وقتی که مادرش کاملا خوب شوه. اما وقتی که دوباره مادر معتاد شوه و ریلکس کنه، تا بن طفلم دوباره ریلکس
دکتر صاحب، کوتاه در مورد ازی بگوین که آیا تداوی طریقی خوب به خاطر دوری از مواد مخدر است یا وقایه، کدام یکی از اینا میتونه بهتر کار رو داشته باشه؟
به نظر من هم تداوی جای خود داره و هم وقایه. تداوی امکان داره که برای 45 روز یا ما حداقل ما یک تداوی داریم که ما 3 روز مریض دیتاکس، مریض 3 روز دیتاکس میره، وقتی که 3 روز ما مریض تداوی میکنیم بعد از 3 روز مریض حالتش بالکل خوب میشه، 45 روز که بالکل خوب میشه مریض حالت خوب داره که به دوا ضرورت نداره باشه، اما بهتر از قبل از استفاده شدن و بعد از اون مریض وقایه شود. قبل از اون مریض وقایه شود ما یک مسیج تیام داریم که وقایه بهتر از تداوی است. قبل نو از و بعد از اون یک برنامه فالو اپ ما داریم که یک ساله برنامه است که خود کارمندای ما میره مریض فالو اپ میکنه که آیا مریض ما دوباره معتاد شده نشده، مشکلات حل شده نشده، این کلش در نظر گرفته میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از حضورتان در برنامه.
تشکر. یک امیدوار هستم که استفاده خوب شده باشه.
شنونده از رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت و برنامه دیگر. خداوند یار و یاورتان.